وخت د غرمې یو بجه سو عبدالحی کاکړې ما تاسو مشال ریډیو اوري سلامونه مومنی په پاکستان کې د انتخابي مهم پای ته رسیدنه ټاکنو په ورځ په هسپتالونو کې هنګامي حالت سیکولر پارټیانو امیدوارانو ته خطرونه په قبایلي سیمو کې د پولینګ سټیشنونو کمای او ورسره د ځینو نورو ریپورټونو تفصیل لرو او دا تفصیل هم در کوڅ په میرا چاکی 14 سوي دا 19 پروگرام جمهوریت غړی پای ته رسوي خدای سره به ورستوي پایل بل خبرونو کو او مایک سپارما نجیب امیر ته چې خبرونه راتونه نکړي
په میرانشاه کې 214 شوي 2 کسان پکې وژل شوي او 21 نور ژوبل دي په پاکستان کې انتخاباتي کمپاین بیګانی مشپا پایته ورسید او د برتانی وزیر اعظم نن د روس ته ولسمشر سره ګوري او د شام په موضوع سره خبرې کوي پورا خبرونه د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې 14 شوې ده چې ورکی 2 کسان وژل شوې دي چورکوا کې وای د پیخانند میرانشاه بازار په خوګاجان چوک کې شوې ده د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو مشال ریډیو تویل په دې 14 کې 21 کسان ژوبل دي په خوګاجان چوک کې سلور 15 انتخاباتي دفترونه هم دی او دلته سهار مال غنه غونه ډیروي چارواکي زیاتوي چې اون کې توکي په موټر سایکل کې خودل شوی ول د دې 14 پر چانه د منلې د مشال خبريال لګ شي بوډان خبر راکړه چې په سیمه کې دویمه 14 هم ترسره شوې ده خو د تلفاتو په اړه په سملاسي ډول معلومات نه دي ترلاسه شوي په پاکستان کې د خالد ورځې د انتخاباتو وړاندې نن خلک د خپلې خوښې د کاندیدانو په اړه فکر کوي دغه انتخابات د دې خبرې ښکارندوی کوي چې په تیرو شپږ شپېتو کلونو کې لومړی وار دی چې یو جمهوري حکومت د خپل کار موده پای ته رسوي او بلې جمهوري ادارې ته واک سپاري خو دا وټونه د هغه کمپاین نه وروسته ترسره کیږي چې په ترڅ کې بامي چاودنې مرګونه او برمتنیونې ولیدل شوې او لسلو زیاتو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړ د پاکستان د پیپلز پارټۍ او اومي نېشنل پارټۍ چارواکي وایي دا چې ترهګر سیکولر ګوندونه په نخښه کول غواړي نو دوی پریکړه کړې ده چې په سند صوبه کې د یو بل سره اتحاد وکړي په دې لړ کې بیګا په کراچۍ مردان هاوس کې د پیپلز پارټۍ تاج هیدر او د اومي نېشنل پارټۍ سناتور شاهي سید یوې خبري غونډې ته وینا هم وکړه شاهي سید په دې موقعه وویل
غواړو چې موږ خپل قوم محفوظ او بچ وساتو په دې وخت چې څومره موږ زیات خوریږو نو دومره موږ ته نقصان ملاوي او ترډونه ملایدل د هغې د وجې نه موږ پاکستان پیپلز پارټۍ ته په انې کې درې خاص کوم داداغي نو دا موږ د پی ایس ورو او موږ خپل کاندیدا دسپردار کړل نو یو انې او دوه پی ایس باندې موږ دواړه فریقین آزاد یو
دواړو ګوندونو په 2008 کال کې هم په کراچۍ کې اتحاد کړو د قبایلی سیمې اورګزو جنسې په پاړه سمکنی سیمه کې طالبانو خلاف د ممکنه عملیاتو لویرې خلکو خپل کړي وسل پیل کړي دي راپور نه وایي د پاړه سمکنی زیاتره برخه اوس د طالبانو په لاس کې ده یو امنیتي چارواکي مشال لیډیو ته وویل دوی پریکړه کړې ده چې د مسوزو او علي شیرزو نه پس پاړه سمکنی کې هم پوځي عملیات پیل کړي د دغو عملیاتو لویرې خلک خوندي ځایونو ته کډې وباسي د سیمې یو اوسیدونکي نن مشال لیډیو ته داسې وویل
تیرې دمر وټاله شومونه وغو وزا کور سامان هر شی برامات کړل نو ته دا سره په رو غستل پرون وی بجې نه وروته یو پیدل اټول سپاټ لري دمو مزار کړی دی اوس مو ته زبلای ته دې ته پدې ته زره سی کنه زبلای نو سیګار ته نه ترسو کوم ټول شوالو به ځان ته پرانه کې تیرې کړی دی
د پاکستان فوز وارلمخه د کرم ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د تعمیر وطن کوه سفید او مموزه په نوم عملیات پیل کړی دی سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونه به له 2014 کال وروسته یوازې د افغانانو د بلنې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي بل پلوه ولسمشر حامد کرزي پرون څرګنده کړه چې که چېرته امریکا د افغان ځواکونو د روزنې او د افغانستان د اقتصادي رغونې په برخه کې د ده شرایط ومني نو دی به په مقابل کې په افغانستان کې د نهو پوځي اډو ضمانت ورکړي هلته د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په یو ناڅاپي سفر له افغانستان څخه خپله لیدنه نن پیل کړه چارواکي وایي اغلې مرکل د افغانستان شمالي ښار مزار شریف ته لاړه چیرې چې جرمني ځواکونه ځای پر ځای دي د نوموړي سره په دې سفر کې د جرمني د دفاع وزیر هم ملګری دی دا سفر شپږ ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د جرمني یو سرتیری د طالبانو سره په جنګ کې ووژل شو دا په تیرو دوو کلونو کې لومړنی جرمني سرتیری و چې په افغانستان کې ووژل شو جرمني دا مهال په افغانستان کې 3300 سرتیری لري چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستانه وځي تاسو د مشال لیډیو نه خبرونه اورئ د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ په لیدنه کې به خای د خبرو مهمه ایجنډا د شام د شخړې په اړه خبرې کول وي. دواړه مشران به نن په روسیا کې سره ګوري. برتانیا د شام د یغیانو ملاتړ کوي او د دې خبرې پلوي ده چې اروپایي ټولنه پر دوی د وسلو بندیز ختم کړي، خو بل پلو روسیا له اوږدې مودې راهیسې د شام اتحادي او د هیواد ته د وسلو ورکوونکي ده. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د امریکې او روسیې لخوا د یو نوي ګډ اقدام هرکلی کړی چې د شام په ټولو ګوندونو غږ کوي. د دوه کلنې اوږدې شخړې د ختمولو لپاره د یو نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. دغې شخړې تر اوسه د 20,000 کسانو ژوند اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د اټومي پروګرام د ملاتړ له څلورو کمپنیو سره د امریکایانو پر مالي معاملو بندیز اعلان کړ چې په دې ډله کې د المونیم، برقي جارو او نورو شیانو د تولید هغه کمپنۍ هم شامل دي چې د یورانیمو په غني کولو کې ورته اړتیا لیدل کیږي. د بندیزونو په نوي فهرست کې یو ایرانی هم شامل دی چې ورسره به په امریکا کې د ټول شتمنۍ کنګل شي. همداراز د امریکا د خزانې وزارت د سیمبوک په نوم په یوې بار چلانه شرکت باندې هم بندیز اعلان کړی دی. امریکایي چارواکي وایي د انټرنیټي غلو یوې ډلې د بانکي حسابونو د کارتونو ډیټابیس یا د معلوماتو د برخې په هک کولو سره په 25 نه زیاتو هیوادونو کې د ATM له ماشینونو څخه 45 میلیونه ډالر اغلا کړي دي. ویل کیږي چې دا په تاریخ کې د خپل نوعیت تر ټولو لوی اغلا ده. هغه هیوادونه چې د پیسو ویستلو ماشینونه پکې لوټ شوي ورکې فرانسا، روسیا، جرمني، برتانیا، ایټالیا، جاپان، پاکستان، رومانیا، یوکراین او امریکا شامل دي. د امریکا څارنوالان وایي عملیات په دوه پړاوونو کې ترسره شوی. په 13 دسمبر او 13 فروری کې امریکایي چارواکو 8 تنه مشکوک کسان په پیښه کې د لاس لرلو په تور نیولي هم دي. د خبرونو پای
خبرونه درته نجیب عامر وړاندې کړل. پروانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. په پاکستان کې سبا لا کېدونکو انتخاباتو مهم پای ته رسیدلې دي.
پارٹی باندې اشتہار ٹاک شو هغه باندې دا غو داسې میتھڈ چې دغه نه کنوینسینګ اثر کیږي. کم ټاک شو چې دوه ریپیټ کوي نو اپ یو بند کړی.
آیا له خطرو سر مخامخ امیدواران که ووټ اچولو ته لاړ نسی دا خو به د دوی په ووټ اخیستنه اثر وانه چوي؟
ځکه چې زه تر اوسه پورې خپل حلقې ته نه یم تللی. زما خپل ټوله پارټي کمپین چلی، نو که په دغه ورځ هم لاړ نه شم نو پروا نه شته.
په جمهوریت کې د ووټ اهمیت څه وي؟
بنسټیز اصل د یو ولسواکي نظام ټاکل یا انتخابات دي چې ولس په خپله خوښه یو څوک وټاکي او د هغوی د هیلو او ارزوګانو مطابق عمل وکړی شي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري. د په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په مرکز میرانشا کې 14 سوي ده، بلکې 2 14 سوي دي. تر دې لمخه څو رپورټونه درته وړاندې کوو. د دې تفصیل به واخو. را سره د ټلیفون په لاین باندې د مشال ریډیو همکار عمر دراز وزیر دی. عمر دراز وزیر، که تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ.
ډیر مننه عبدالحی حکر. په شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو او آزاد سرچینو په وینا نن غرمې 11 بجو پر مهال اچا بازار چې کم مین چوک کې خواجهجان چوک باندې مشهور دی او کالج چوک باندې هم دا مشهور وو، دغلته د پولیټیکل انتظامی په وینا په یو موټر سایکل کې چې کم بم ځای پر او هغه په 14 سره 2 کسان وژلی شوی دي او د روبل شو شمیره چې د هغه 21 تر رسیدلې ده. د میرانشاه روختون چارواکي وایي 21 روبل شوی کسان روختون ته وروړل شوی دي چې په کې زیاتره ټټرو ته وروړل شوی دي او دا زیات کسانو د روغتیايي وضع هم د اندېښنې وړ ده.
ها بدارت وست چې آیا د دې څه هدف معلومو چې ځمواري اخستی دا څه ده؟
عبدالحی کاکړ، تر اوسه پورې د دې پیښې مسولیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې او دغه رنګه پولیټیکل انتظامی چارواکو سره چې مونږه خبر وشي نو دوی اووی چې د دې هدف خو معلوم نه دی. البته دلته سلور یا پنځه انتخابي چې کم کاندیدان دي هغه دفترونه موجود دي چرته چې د عامو خلکو په سهار یا د غرمې وخت کې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي او ګڼ خلک دلته راجمع کیږي. نو دلته په یو موټر سایکل کې دغه بم ځای پر ځای شوی وو چې بیا ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په عین حال کې دغلته یوه بله چاودنه هم شوې ده. د دې پیښې سره په نیم کیلومتر فاصله کې میرانشاه بازار په ختیځ کې ګور بریستان سره دلته یوه بمي چاودنه شوې ده. خو پولیټیکل انتظامی چارواکي او دغه رنګځایي خلک وایي چې دغه چاودنه بیا سمرګ ژوبله نه دی اړول. هم یادونه وکړم عبدالحی کاکړ چې تېره ورځ هم په امیر علي کې د جنوبي وزیرستان حلقه یعنی دوه څلوېښت جمعیت علما اسلام کاندید جمال الدین سره هم جمبامي چاودنه شوې وه چې په هغې کې یو کس وژل شوی و او شپږ نور ژوبل شوي ول.
ډېره مننه عمر دراز تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ. تاسو ته ښه وخت او شروت غواړم.
د انتخاباتو پورز
د فاټا خیبر پختونخوا او د پاکستان د ګټ ګټنا
شیبه په شیبه غړې په غړې تازه معلومات
د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
مشال رادیو ته غوګونی سي زمون ویب پاڼه وګوري
او د انتخاباتو د تازه صورتحال نه ځان خبر کړي.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل سبا له په پاکستان کې انتخابات او مشال ریډیو د دې لپاره تاسو د معلوماتو ته تاسو د معلوماتو ورکړو د لپاره ځانګړي پروګرامونه نیولې دي. نو تاسو ته به شیبه په شیبه باندې حال درکول کېږي. هم له انتخاباتو تړلو سره زیاتره رپورټونه هم په دې غړي کې دي. په پاکستان کې بیګا د شپې دولس بجې انتخابي کمپاین پای ته رسیدلې دي. سبا به په دې هیواد کې د قومي او صوبایي اسمبلۍ څوکۍ لپاره انتخابات کېږي. د دې هیواد انتخابي قانون تر مخه کمپاین باید تر ټاکنو یو ورځ او شپه مخکې پای ته ورسیږي. اوس په هیڅ یو امیدوار یا ګوند نشي کولای چې د رای ترلاسه کولو لپاره کمپاین وکړي. تفصیل اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د زیارت او جمعې په شپه کې دولس بجې انتخابي کمپاین سرته ورسېدو. د دې نه وړاندې د تحریک انصاف، پیپل ګوند، جماعت اسلامي او مسلم لیگ نن په ګډون اکثره سیاسي ګوندونو مختلفو ځایونو کې لوی جلسې وکړې. د نوملیکنې او کاغذونو د منظورې وروسته تقریبا درې اونۍ پورې سیاسي ګوندونو او امیدوارانو ته اجازه ته چې خپلې سیاسي هلې ځلې وکړي او دغه رنګ د قانون مطابق د ټول ټاکنو نه یو ورځ وړاندې ټولو ګوندونو خپل کمپاین ختم کړو. د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د څانګې یو سر خورشید عالم مشال ریډیو سره په دغه اړه خبرو کې وي.
پارٹی باندې اشتہار ټاک شو هغه باندې دغه داسې میته چې دغه نه کنوینسینګ اثر کیږي. کم ټاک شو چې دوه ریپیټ کوي نو په موږ باندې کړي چې ریپیټ کوي باندې فارمل ګیدرینګز او کارنرینګز او یا داسې ریلی وغیرہ.
دغه په خبره کچا د دې ضابطه اخلاق خلاف ورزي وکړه نو د هغه په ضد به قانوني کاروایی کولی شي. مشال ریډیو چې کله د خورشید عالم نه دا تاسو کو چې نن د جمعې په ورځ به سم مصروفیات وینو د وې
مارکیټ کمپین ختمول باندې پکاره چې لکه ارینجمنت شي چې رکاوټ پکې نه نن ټول پولینګ پروسس کمپلیټ کیږي. نن ور ریټرننګ افسر ریټرننګ افسر ته بیلټ پیپرز او سټیشنری دارس ور کوي. پولینګ سټیشن به جوړیږي او لا انفورس ایجنسی ډیپلایمنت پکېږي او لکه چې کم ګاډي ماډي داګه پای ارینج کیږي هر شی یعنی کې نن ارینجمنت ورځ
دا یادونه دا چې سبا کې دونکو وټونو د پاره با اته کروڑا یو شپې تلګه پاکستانیان خپل ووټ استعمالول شي او د دې مقصد د پاره ټول ملکی سکم اویا زرا پولینګ سټیشن جوړ کړی شوې دي. د خورشید عالم په خبره هاغه خلک هم د ووټ اچولو جوګدي چې د شناختی کارت مودې ختم شوې ده. خو د دوی لپاره هم ضروری ده چې د ووټ اچولو په وخت دغه شناختی کارت د ځان سره پولینګ سټیشن ته یوسي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم بلخوا بیگا په کراچی کې عوامي نیشنل پارټي او پیپلز پارټي د صوبایي او قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره له یو بل سره اتحاد کړی دی. پیپلز پارټي د سند اسمبلی پر درو او د قومي اسمبلی پر یو څوکۍ د عوامي نیشنل ګوند په حق کې خپل امیدواران کښېنولي دي. هلته عوامي نیشنل پارټي بیا د پیپلز ګوند په حق کې د قومي اسمبلی له درو او د صوبایي اسمبلی له اتو څوکیو لاس اخیستی دی. تفصیل ظفر کریمي له کراچی راکوي.
په سین صوبه کې سیاسي پارټیو عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند د دغې صوبې د قومي او صوبایي اسمبلۍ په زیاتره سیټونو په خپل منځ کې د اتحاد اعلان کړی دی. د پنځشنبه پښپا په مردان هاوس کراچي کې خبري غونډې ته په وینا کې د دواړو ګوندونو چارواکو تاج حیدر او سېنیټر شایسید ویل چې په پاکستان کې ترهګر د لیبرل ګوندونو په ضد حمله کوي، نو ځکه خو په داسې وخت کې د دواړو ګوندونو اتحاد د وخت ضرورت دی. د خبري غونډې وروسته مشال رډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر شایسید ویل د داخلي سند څخه د عوامي نېشنل ګوند ټول امیدواران او د کراچۍ د قومي اسمبلۍ له دریو چوکیو او د صوبایي اسمبلۍ له اته چوکیو څخه د پیپلز ګوند امیدوارانو په حق کې کېناستلی دي.
موږ د کمول کوم حالات دي او دا موجوده کوم تھریډ دی د دریو پارټیانو ته دې مطابق موږ دا غواړو چې موږ خپل قوم محفوظ او بچ وساتو. په دې وخت کې څومره موږ زیات خوریږو، دومره موږ ته نقصان ملوي او تھریډونه ملایدل. د هغې د وجې نه موږ پاکستان پیپل پارټۍ ته په انې کې درې خاص کوم دا داغي نو دا موږ د پی ایس وکړو او موږ خپل کاندیدا دسپردار کړل. نو یو انې او دوه پی ایس باندې موږ دواړه فریقین آزاد یو او دا باقی چکم شروعنے پر دے بارے مندی یو بل پامن خپل کنڈیڈیٹ پر ویڈ رکھو او دیو بل سبتاؤں گا.
سینیٹر شایسید زیاد اکڑا راتلون کو ٹاکنو کے دا کراچائی چخا دا دوی دا گوند پینزو امیدواران دا سند اسمبلی لپارا او دری امیدواران دا قامی اسمبلی لپارا پٹاکنو کے برخاخلی. خبری گونڈے تا پوینا کی دا پیپلز گوند لوڈ پوڑی چارواکی او دا سند صوبے دا پخوانی اعلی وزیر سلاکار تاش حیدر ویل دا عوامی نیشنل گوند سرا دا 2008 پٹاکنو کی هم دوی اتحاد کڑے وو چی خیفائی لیے لر لیوے. حق زیاد اکڑا دا سند اسمبلی لدریو سیٹو او د قامی اسمبلی لیوی چوکی څخه د پیپلز ګوند امیدواران د عوامی نیشنل ګوند امیدوارانو په حق کې کېناستلی دي.
اگر هم لوگ پہلے کر لیتے تو بہتر تھا لیکن شاید
دی وای د دواړو ګوندونو ترمنز د اتحاد اعلان کوم مخ کې کړي وې نو ډیر بخوي. دواړو ګوندونو لیبرل او پرمختګ خوخون کې دي. دواړو ګوندونو د ترهګری په وړاندې د مبارزې او نورو ډیرو مسایلو په اړه یو نظر لري، نو ځکه زمنګ ترمنز اتحاد ضروری دی. دا فیصله زمنګ د اعلی مشرتابه ترمنز شوې ده. یاد دی وی د 2008 کال پټاکنو کې عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټۍ په سین صوبه کې اتحاد کړی وو. په دغه وار عوامي نېشنل ګوند ته دوه چوکۍ ورکړل شوې وې او په دواړو چوکیو د یاد ګوند امیدوارانو ګټه ترلاسه کړې وه. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
هلته بیا په قبایلي سیمه کرمه کې له امنیتي پوځیانو سره تر نښتو وروسته وسلوالو طالبانو د پاړه چمکنیو زیاتره برخې تر خپل واک لاندې راوستې دي. تر دې وروسته بیا د کېدونکو پوځي عملیاتو د ویرې له کبله د پاړه چمکنیو له سیمې په سلګونو کورنۍ کډې کړې دي. دا کډوال پیاده روان دي او ګیله من دي چې حکومت له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. تفصیل به د مشال همکار پر رپورٹ کې وره.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې امنیتی ځواکونو سره د نخته وروسته وسلوال طالبانو د پاړه چمکنی زیاتره برخه په خپل ولکه کې اخستې دي او ځینې نورې برخه تر خپل واک لاندې کولو لپاره د وسلوالو لخوا په سیمه کې هلې ځلې روانې دي. د منځنی کورم ایجنسی یو انتظامی چارواکي نوم او غږ نه ورکولو په شرط مشال لوډیو ته وویل چې دغه سلسله د دې میاشت په 1 منټه پر مخمندې پوستې باندې قبضه اچولو په شور شوې ده. د سرپاخ سیمه رحیم خان د ټلیفون په لارې وویل چې دلته یوش وسلوال طالبان شتون لري چې دا د خیبر ایجنسی نه راغلي دي او اوس یې پر دوی سیمه باندې قبضه اچولې ده.
دا خلک کوم په مولانا محبوب تمبلا وکړه دا کیسلو تر وختو کیسلو او پرې بول وی جنگ دلې ده اوس یې کیسلو نه دلې پوت بخمانه کې ملشا او هغه ته جګړه وکړه هغه نه راکوش تابې او تیاری تابې کې خلکو سره خلکو نه ګوډي وکړو مول ماتور انت سن کړو یا نه وسر روان شوی دی ګوندال مدرسې قبضه کړې نه راوته
انتظامی چارواکی په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې مسلزو زوی موش او لشزو سیمونه پس اوس پاړه چمکنی سیمې ته د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د پراخېدو فیصله شوې ده. په سیمه کې ممکنه پوځي اپریشن د ویرې له امله د پاړه چمکنیو نه په زرګونو کورنیو خپلې کډې وستل پیل کړې دي او دغه کډوال سده مرغو چې نه خوار کلی او یو شمېر نورو سیمو ته رارسېدلې دي، خو ځینې نورې کورنۍ چې په لارو کې دي ترانسپورټ ستونزو سره مخامخ دي.
پاڑچم
کنی کاٹوال وائی چی دوی سره حکومت لخوا تر اوسه هیڅ قسمه مرسته نه دی شوی. متاثرینو ته مرسته ورکولو په اړه مونږ چې کله په سیمه کې د ایف ډی ایم ای ادارې مشر مجاهد علي سره خبرې وکړې، نو مشال رډیو ته ویل چې په سوونو کورنۍ بې کوره شوي دي، خو ایف ډی ایم ای به هله د دوی مرسته کولو ته مخکې کیږي چې کله د انتظامیه لخوا ورته وویل شي. د دې نه وروسته مونږ د منځني کورم ایجنسی انتظامیه مشر مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد نعیم سره د ټلیفون په لارې رابطه وکړه. نو دای ویل چې متاثرینو ته سہولت ورکولو لپاره زموږ هڅې روانې دي. پاره سم کني د کورم ایجنسی لارې پرته سیمه ده چې پولې خیبر ایجنسی سره لګیدلې ده. دغه سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. یاد دی چې تر اوږدې مودې راهیسې په منځني کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو پر ضد تعمیري وطن کوه سفید آپریشن مموزه په نامه باندې فوجي عملیات شوي دي چې لا تر اوسه پورې دوام لري.
تاسو د مشال ریډیو نه د پاړه چمکنی د خلکو هلته جګړه او د خلکو د اوتو پاړه رپورټ اوریدل. پاکستان په قبایلی سیمو کې په لومړي ځل په سیاسي بنیادو انتخابات کېږي. په دې ترڅ کې د مئی په 12 نیټه به سیاسي ګوندونه په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو ځینې خلک وایي په قبایلو کې د رای ورکونې مراکز یا پولینګ سټېشنونه لرې پراته دي او شمېر هم کم دي. خو د سیمې حکومتي چارواکي وایي دوی د زیاتره قبایلي خلکو د ووټ ورکولو لپاره بندوبست کړی دی. منور شاه تفصیل لري.
په قبایلی سیمو کې د رای ورکونکو یا ووټرانو شمیر سباندې 1,38,000 دی. د دې سیمو نه به د قومي اسمبلۍ د 12 سیټونو لپاره انتخابات کیږي او د لپاره 2,98 پولینګ مرکزونه مقرر کړی شوي دي چې پکې یوازې 18 نارمل او پاتې ځنې مرکزونه لګ او ځنې ډېر حساس ګرځول شوي دي. په دې حقله د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وایي سیمه کې د پرامن انتخاباتو لپاره یې چټک ګامونه په پام کې نیولې دي. داراز د الیکشن کمیشن د رسنیو د سانګې یو چارواکي خورشید عالم خبريالانو ته ویلي د انتخاباتو په ورځ هیواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره به شپږ لکه امنیتي سرتیري ځای پر ځای کول کیږي او د نور هیواد په سیر د قبایلی سیمو د حساس پولینګ مرکزونو حفاظت به هم یقیني کول شي. بلخوا د قبایلی سیمو یو ځای خبريال صفدر حیات داوړ وای ځنې سیمو کې د پولینګ مرکزونو شمیر ډیر کم دی.
لکه زبا یو مثال در کوم چې نارت وزیرستان میرانشاه چې کوم پولینګ سټېشن دی دا یو ایریا دی بویا پول نه ونی ساته دا سپی دا ورته وای دی پورې نو دا 37,000 ووټر راځي د لپاره د یو پولینګ سټېشن کېند کې دا نه جوړ کړی دی. نو دا هم بیا 40,000 ووټونو لپاره میرلی کې جوړ کړی دی کېند ایریا کې. آیا دا به څنګه وکړی شي چې 40,000 ووټر میل فیمیل یو دی باندې راځي او صرف دا 10 غنټو کې دا تلاشي او د چیک پوسټونو باوجود آیا دی او خپل پول کوي شي او به شي دا غیا.
نو موله زیاتوی قبایلی سیمو کې د لری پروتو پولینګ مرکزونو لوجه اندېښنه ده چې ګنښ مر خلک د ووټ اچولو نه پاتې شي. خو د فاټا ویاند فضل الله وای د انتخاباتو کې په سمتوګه د ولست د برخې اخیستلو لپاره یې ټول تنظیمات کړی دي.
ټول قبایلی سیمو کې زمونږ کوم ځای کې حالات ټیک دي، حالات د دې هغه کې ټول پولیس سټېشن یې هغه زمونږ جو کړی شوی دي او زمونږ د حکومت لخوا پوره پوره تنظیمات شوی دي. په وړو ایجنټو کې به ان شاء الله الیکشن نتیجی اول تبا ووټ پول کیږي.
کارپوهان په دې نظر دی چې په قبایلی سیمو کې په اول وار سیاسي بنیادونو باندې انتخابات کیږي او د سیمې د مثبت بدلون لپاره پکار دی چې ولس پکې په هر ممکن ډول خپل ووټ استعمال کړي.
تاسو د منور شاه رپورټ اوریدئ. د قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی حلقي اوسیدونکي وایي په تیرو 15 کلونو کې د دوی د ژوند له زشتو مشکلاتو سره مخامخ دي او هیڅ کس یې پوښتنه نه کوي. دوی وایي اوس چې د انتخابات وخت راغلی نو بیلابیل امیدواران یې سیمې ته ورځي او ورته خپل کمپاین کوي. دا خلک وایي چې دوی هیڅوک نسي غلطولی بلکې د خپل پوهې په اساس به هغه کس ته ووټ ورکوي چې د دوی د مسلو هوارولو رښتینی هوډ لري. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال رپورټ واوري.
د سولی وزیرستان انتخابی حلقے 42 سے دن کی ویائی ہی چھ دوی تیر پنزا کالونا پا سخت تکلیف مصیبات کشے تیر کڑال خود قوم غم خورانو دے دوی پشتانا و نکڑا اور چھ انتخابی عملہ گیا شا دے وطن دے مختلف سیمونا امیدوارون را رسدلی دے سیمے او دے سیمے دے اسے دن کیو دے خیر شگڑے او تقدیر بدلولو کا کارے وائی خود دوی با ووٹ آغا کستا ورکوی چھ کم پر رشتیات دے سیمه او د سیمه د خلکو د پاره سا کولای شي. په دا اولی سره د سره روغا چک سروے کوټکی مرغی بند زن قبایلیون مشال ریڈیو تا په دا رنگ ژغیدلی دی.
غزیر رحمان د چک سروے کې اوسیدین کایم چې څه وخت مې تللی دی دغه ځونه په حالاته جنگ هیڅوک مې نه لیدل. نن ډېر څوک راموندي ریپای ٹکری رو دا کڑی دی ووٹی نا غوڑی میر دخ پل ووٹ پل مز مختیاری یہ چی تیری کم زدگا خوبر خزمات کرا جا پا بل آرز بی پا میاش باز بی پا کول باز بی بیاد امیش خزمات کیا بی امیش ووٹ ہویا گی چاہدا
مو نوم گلر خاندائی دا کٹ کی پر ڈاوین کا یوں کن دا کلا مخشی میر تللی پا جانگ شوی پاگا واقشو خو ایچو کنوی ویس ونڈر راون دی احاریو سڑائی دا بغین رو تا جڑاوی میر تو غلط آولا نشی میر رو انشاءاللہ اوٹ پل حقل پا مطابق وی استعمال آوی
ایمون ام نوروالی دا
خومیش ما سید وس زین ډیر شورون شوی دی میجو وس بوټ وغی ساری تا ور کوي چې په پیښ چتس غل نه یې سید کوم خدمات هکې
د دې هلکې د وټرانو دغه خبره می چې یو امیدوار ډاکټر سمیع الله جان په مخ شک شش وې هغه په دا رنگ جواب وکا یادا دیوی چھدے ہلکا دوا سلویشت و ٹرون با دمائی پیولا سما نیٹا پسویلی وزیرستان سرا روغا سپنکائی رغزائے چکمالائے او دے بندوبستی سیمو ڈیر اسمیل خان او ٹانگ پا پولنگ سٹیشنون اکشے خپل و ٹونا اچھوی
په پاکستان کې د کومي صوبې اسمبلی چوکۍ لپاره سبا انتخابات کیږي کې په لور د پاکستان او په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو امنیتي حالات ډېر کړکېچن دي. نوبل پلو عوامي نیشنل ګوند پاکستان پیپلز پارټي او متحده کومي موومنت د موسلوالو طالبانو د بریدونو شکار ده. په دې ګوندونو کې زیات او خونړي بریدونه یوازې پر عوامي نیشنل ګوند شوي دي. پښتانه دا چې سبا به د دې ګوند امیدواران د ووټ اچولو لپاره پولینګ سټېشنونو ته ځي او کنه هم په دې باندې بوروال کاکړ رپورټ جوړ کړی دی.
سبا د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې انتخابات ترسره کیږي چې له یو ټاکل شوي حکومت واک بل ټاکل شوي حکومت ته انتقال کړي. خو دا انتخابات د 2003 کال له انتخاباتو سره دا فرق لري چې سیکولر ګوندونه په خاصه توګه د پښتنو د حقونو لپاره کار کوونکي عوامي نېشنل پارټي د تحریک طالبان پاکستان له ګواښونو او بریدونو سره مخامخ ده. د نورو ګوندونو په پرتله د عوامي نېشنل ګوند انتخابي هلې ځلې له دې کبله د نشت برابرې وې چې طالبانو یې پر یو شمېر غونډو ډېر مرګونې بریدونه وکړل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د عوامي نېشنل ګوند امیدوارانو ته د انتخاباتو په ورځ د ووټ اچولو لپاره کومه خاصه اسانتیا ورکړل شوې ده او کنه. د یاد ګوند یو مهم مخکښ او پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او الیکشن کمیشن د دوی لپاره داسې کوم څه نه دی کړی چې دوی پولینګ سټیشن ته لتلو پرته خپل رای واچوي. له میا افتخار حسین څخه مې وپوښتل چې آیا که دوی پولینګ سټیشن ته ولاړ نسی نو دا به د دوی د ووټ پر شمیرې اغیز وکړي او کنه. نو هغه وویل
زما په خپل خیال خو ځکه نه کوي ځکه چې زه تر اوسه پورې خپل حلقه ته نه یم تللی. زما خپل ټوله پارټي کمپین چلی زه د یو سنګل ورځې لپاره هم نه یم تللی. نو که په دغه ورځ هم لاړ نه شم نو څه پروا نشته.
عوامي نېشنل پارټي د 2003 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د قومي اسمبلی لس او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی لپاره 38 سیټونه ګټلي وو. د دې ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند په سند او بلوچستان کې هم د صوبایي اسمبلی لپاره 22 سیټونه ګټلي وو. د وسلوالو طالبانو له دړکو سره د مخامخ پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا مشر او پخوانی سینیر صوبایي وزیر رحیم داد خان مشال ریډیو ته وویل چې خلک به خامخا د انتخاباتو په ورځ د ووټ اچولو لپاره پولینګ سټیشنو ته ځي.
ولې به نه راځي؟ دا خپل مقصد دی، دا خپل سوچ دی، دا خپل فیوچر دی، مستقبل دی، د ځوانانو مستقبل دی، دا ملک دی، دې کې ژوند تیرول دي.
رحیم داد خان زیاته کړه چې د ترهګرو لخوا دومره خطر نسته لکه څومره چې د هغه په وینا خبری رسنۍ وای. خو د پاکستان د الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا ویاند خوشحال زاده له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم په ملکي امنیتي حالات د اندېښنې وړ دي خو باید خلق اوټوا چوي
د بل خبره د دې په ملک کې د امن مان چې کوم مسله ده اډر ذات کړکې جن ټایپ ده او بیا هم خلکو لپاره کار دي چې راوځي او خپل ووټ واچي
د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وای د سبا ورځې په انتخاباتو کې باید ولس هغو ګوندونو ته ووټونه ورکړي چې د ترګرو مخالف دي
اوسنۍ لاره ګودره دا ده چې مونږه د کور نه راوځو پولینګ سټیشن ته لاړ شو او هغه ته ووټ پول کو داسې جماعتونو داسې ګوندونو ته چې اګي په دې ټول ټاکنو کې په اګي دزې شوې دي په اګي دماکي شوې دي په اګي اګي وشتل شوې دي اګي مجبور کړې شوې دي چې هغه کور کې کینی او هغه خلکو سره ملونه شي
د یادونه ورده چې سبا یعنی د مئی پر 11 نیټه په پاکستان کې په دویم ځل داسې عام انتخابات ترسره کیږي چې درتلونکو 15 کلونو لپاره یو جمهوریت حکومت وټاکي
بوریوال کاکړ ریپورت ترته وړاندې کړی نجیب عامر را رسیدلې دی یو نیمه بجې سوي ده د خبرونو لنډیز وړاندې کړی
نن سهار د شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې 214 شوي چې ورکی 2 کسان وژل شوي او 21 نور ژوبل دي د پیخي مسولیت چا قبول کړي نه دي په پاکستان کې بیګانی مشفه د روانو انتخاباتو د کمپاین وخت پای ته ورسید اکثرو سیاسي ګوندونو په دې ورځ هم لوی غونډه وکړه نواز شریف په لاهور کې وینا وکړه عمران خان او بلاول بوټو زرداری د ویډیو تلاریخ خپل پلویانو سره خبرې وکړه د کورم ایجنسی په پاړه سمکنې سیمه کې طالبانو خلاف د ممکنه پوځي عملیاتو لويري ځای خلک باندې سیمه تخپل کړي لګدوي د کورم ایجنسی په ځنو نورو سیمو کې ورلمخې اترګرو خلاف عملیات روان دي د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل په ناڅاپي سفر له افغانستان څخه لیدنه پیل کړي چارواکي وایي انګلا مرکل د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ښار مزار شریف ته لاړه چیرې چې جرمنی ځواکونه ځای پر ځای دي د افغانستان په لغمان ولایت کې افغان ځواکونو سیمایزو پولیسو د وسلوالو طالبانو خلاف په بریدونو کې نه طالبان وژلي او شپږ نورې ژوبل کړي دي په وژلو شوو کې طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي امریکا وایي د 2014 کال نه پس به د دې ځواکونو په هغه صورت کې په افغانستان کې پاتې شي چې افغان حکومت ترې وغواړي بل پلو افغان ولسمشر وایي دوی په مشروط ډول امریکا ته په افغانستان کې د اډو د جوړولو اجازه ورکوي نن بعد برطانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او د شام په حالاتو به ور سره خبرې کوي تر اوسه برطانیا د شام د یغیان او روس د بشر الاسد ملاتړ کوي په امریکا کې چارواکي وایي سایبر یا انټرنیټي غلو د بانکي حسابونو معلوماتي څانګې په قابو کولو سره 50 ملیون ډالر غلا کړي
خبرونو د خبرونو لنډیز مولا نجیب عامر اوریدي او سراج زهیر په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړې چې څه څه لیکلې دي
اج ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې بیګا د شپې 12 بجې انتخابي کمپاین پېتا او رسیدو او دغه رنگ به سبا ملک کې اټونه اچولې شي خو د دې نوړاندې بمی 14 او د ډزو پیښو کې یو شمېر خلک مړه شوې دي خزی کندې او ماشومان یتیمان شول او بیا د ملتان نه د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی هم تختولې شو چې ورسره د دې نه د اندازا لګول ګران نه دي چې تر هغه چې هر چرته وغواړي خپل کاروایی کولې شي ادارې وایي چې اوس ضرورت د دې خبرې دي چې راتلونکي حکومت د تشدد د نور پیخو مخنیوي وکړي او د وخت د سره په سنجیدګۍ سره داسې لارې چارې الټوي چې ورسره د ملک ناتر خګري ختم شي اداري مخ کوي چې سیاسي کارمندانو او لیډرانو لا هم په کار ده چې د ټول ټاکنو دوران د هر قسمه تشدد او غلطي رویې نه ځان اوساتي چې ورسره د وټونو عمل په خډول تر سره شي د پیښور نخ پرېدونکې د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې پاکستان دې د ترهګرۍ د ختمون لپاره د افغانستان سره همکاري وکړي تماس کې افغان ولسمشر د جمعیت علما اسلام ګوند کاندید په انتخابي جلسه شوی بمی حمله په کلک سره وغندله او دغه ترهګرۍ د بشریت د یو ستر دشمن په توګه یاد کړی دی او ویلي دي چې په 1300 کلونو کې د ترهګرۍ له اړخه د بل هر چا څخه زیات د افغانستان او پاکستان خلکو ته زیان رسیدلی دی او اوس وخت راغلی دی چې د دواړو ملکونو ولس د ترهګرۍ سوداګرۍ په خلاف مبارزه کې په غوسو اقداماتو لاس پوری کړی. اداریه وایي چې بلخوا د خیبر پختونخوا په دوه بیلابیلو سیمو کې په شوي بمی چاودنو کې 13 کسان مړه او 50 جوبل شوي دي، او هر چا ته معلومه ده چې د تیرو 100 کالو راهیسې د نړیوالې ترهګرۍ له امله په ټوله نړۍ کې او په خاص توګه پاکستان او افغانستان د سختو ستونزو سره مخ دي. اداریه وایي چې دغه رنګ کوکتې شي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ د کرښې سره د ګوشتې په اړه افغانستان سره پیدا شوې ستونزه یو نازک معامله ده. نو باید چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیدا شوې د دې مسلې دي زر تر زره حل رو بازري شي، ځکه چې دا مسله څومره ځنډیږي دومره به زیان د دواړو ملکونو اولس ته رسیږي او د دواړو ملکونو شریک دشمنان به د دې نه ګټه پورته کوي. اداریه اخیری کې لیکي چې د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان کردار د هر چا څخه د زیات اهمیت وړ دی، خو دا کردار هغه وخت په ښه ډول ترسره کېدی شي کله چې د پاک افغان اړیکې غوروي. باید دواړه هیوادونه د ترهګرۍ په ضد د شریکې مبارزې او شریکې اړیکو ژمنه سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي هورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي په پاکستان کې به راتلونکي انتخابات هزار څرګند کړي چې آیا د دې هیواد راتلونکي ولسی حکومت په خپله پریکړه کوي او که به د پوز لخوا پالیسي جوړي شي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د افغانستان په اړه د روسیې ملي امنیتي شورا ته ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې له افغانستان د امریکا او نړیوالو ځواکونو وتل به د روسیې جنوبي سرحدونه د بې ثباتۍ حالت سره مخامخ کړي. احمد چازمی د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي په پاکستان کې به د شنبې د ورځې انتخابات نه یوازې د راتلونکي ولسی حکومت پریکړه وکړي، بلکې دا به د هغه سوچ ازموینه وکړي چې لمخې د هیواد طاقتور پوز له سیاست په شاسو او جمهوریت یې ومني. ورسپانه لیکي د پاکستان پیپلز ګوند حکومت خو خپل مده پوره کړه خو بشپړ واکمن نه و، ځکه چې د ولسی واک د ژمنو سربیره د پوز جنرالانو افغان جنگ له امریکا سره اړیکې د هیواد د ټمی وسلو څارنه او استخباراتي ادارې ISI په ګډون یې د پاکستان پر بهرنی تګلارې او امنیتی چارو کنټرول درلودي. پاکستانی شنونکي او پر پوځي چارو لیکوالي عائشه صدیقه وال سټریټ جرنال ته ویلي چې د پاکستان حکومت زیاتره واک له لاسه ورکړی دی او داسې یو موضوع هم نشته چې پر هغه باندې دوی د پوز مخې ته نوي لاس په سر سوي. ورسپانه په پای کې لیکي د پاکستان نوی حکومت دومره نرم نشکاري، د ولسی رایو لمخې داسې بریښي چې د پاکستان د راتلونکي انتظامی مشرتابه لپاره به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سر کې وي چې په 1999 کال کې د پوز لخوا د کودتا په نتیجه کې وشړل سو. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي د مې پراته منټه د افغانستان په اړه د روس ملي امنیتي شورا ته ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې له افغانستان د امریکا او نړیوال ځواکونو وتل به د روس جنوبي سرحدونه د بې ثباتۍ له حالت سره مخامخ کړي. د 2012 کال راهیسی د روسي پوځ مشر جنرال ګیراسیمو چې په دې غونډه کې ناستو 13 میاشت اعلان وکړي چې هیواد به د سوکوم په نوم یو ځانګړی عملیاتي کمانډه جوړوي. په دې کمانډه کې به د ځانګړو ځواکونو یو ټوله، یو روزنیز مرکز، هلیکاپټر او د هوایي ترانسپورت عمله شامل وي. دا ځواکونه به په بشپړ توګه د روسي سرحدونو د باندې په کار وستل کیږي. مجله پر مخ لیکي زیات اندېښنه ده چې د افغانستان بې ثباتي او کړکیچن حالات به د منځنۍ اسیا گاونډي هیوادونو هم بې ثبات کړي. د دې سیمې دوه هیوادونه قزاقستان او ازبکستان چې اوس هم د خپلو اولنۍ ولسمشرانو تر واک لاندې دي کېدای شي د واک له انتقال سره مخامخ شي. ازبکستان د اسلامي سخدریزي او وسوال یغیتوب سابقه لري. بلخوا بیا قزاقستان چې ځان د ټولنیز او نژادي ثبات د سیمبول په توګه وړاندې کوي په 2018 کال کې له کورنۍ تاوتریخوالي او تر څه حده د اسلامي سخدریزي له نفوس سره مخامخ شو. دوه نور وړوکي هیوادونه قرغیزستان او تاجکستان وار د مخاله له کورنۍ بحران سره مخامخ دي. پنځم هیواد ترکمنستان چې د انرژي په برخه کې شتمن دي ځان د باثبات هیواد په توګه نړۍ ته ښکاره کوي، خو د روس امنیتي اندېښنې په دې زیات شوي چې له نارامه ګاونډیانو سره سرحدونه لري.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته احمد شاه اعظمي وړاندې کړل. اوس هم افغانستان ته ځو. د زابل د مرکز کلات ښار زده کوونکي وایي تر دې وړاندې مسلکي ښوونکي نه درلودل، خو چې هغه ستونزه ختمه شوې خو کتابونه نه لري. دوی وایي میاشتې تیریږي خو د پوهنې ریاست کارکوونکي له دوی په یوه او بله پلمه ځانونه خلاصوي. د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د کلاتو سیدونکو زده کوونکو وایي د تعلیمي کال تر پیل دوه میاشتې تیریږي خو لا هم دوی تر سم نیمه زیات کتابونه نه لري او درسونه یې نیم ویلي نیم یې نه ویلي پاتې دي. دوی وای تر دې وړاندې په کلات ښار کې مسلکي ښوونکي نه پیدا کېدل، خو اوس چې هغه پیدا شوی دی بیا د کتابونو درک نه لګیږي. د دوی په خبره دوه میاشتې وروسته به څلور نیمې میاشتنۍ ازموینې پیل کېږي. د کلات ښار څو تنه زده کوونکي وایي هر کال یې درسي کتابونه همداسې ځنډیږي او د پوهنې ریاست چارواکي ورڅخه په یوه او بله پلمه ځانونه خلاصوي.
ریاضی نه لرو، مثال هندسه نه لرو، بیولوژي نه لرو، کیمیا نه لرو، موږ دا کتابونه زده نه کوو، بیا نه وایو راتلونکي موږ څنګه کولای شو. بیا یو شی
تر اوسه پورې موږ زیاتره ساینسي مضامین سي ډېر ضرورت ورته لرو، پر ساینسي مضامینو مشکلات هم زیات پالیس موږ غوښتنه ده چې موږ ته د ساینسي مضامینو د کتابونو غم وخوري، موږ د کتابونو پیدا کړي
نسبتا تر نور ولایتو بیخي زیات کم دي. موږ کتابونه مثلا څلور پنځه کتابونه سي هغه عمومي کتابونه دي، هغه زموږ کم دي. موږ د انکوا دپاره مدکي نشنې ولای، موږ دا غوښتنه درو زموږ د کتابونه.
د زابل د شیخ متی لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی نورالبصر وایي په تیرو کلونو کې چې به یې له چارواکو څخه د کتابونو غوښتنه وکړه نو هغوی به ورته ویل چې د پاکستان حکومت یې نه راپرېږدي، خو سږ کال چې په وزارت کې پراته دي لا هم دومره څوک نشته چې تر زابله یې راوړي.
مخکې به دی دا بانې راته کولی سي مثلا په کراچۍ کې دي، په بارډر کې بند دي، خو اوس په داسې حال کې سي دا په وزارت کې پراته دي او زموږ مسؤلین دا کوشش نه کوي سي موږ ته دا کتابونه راوړي. معرف څخه همدا هیله ده چې زموږ مکتب ته خاص پاملرنه وکړي، ځکه چې دا زابل عالي لیسه ده او په همدې توګه یوازې زموږ لیسه نه، دا ټول زابل ولایت کې دا د کتابونو مشکل سته. په دې لنډ راتلونکي کې د چارنیما امتحانونه هم رانږدې دي.
د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین هم مانی چې په زابل کې لا اوس هم زده کوونکو ته کتابونه نه دی ورکول شوی، خو وايي اوس تازه د پوهنې له وزارت سره اړیکې نیولې او کېدای شي په لنډه موده کې ورته کتابونه راولېږي. دی د کتابونو نیستي د خپل ریاست او وزارت د لټۍ له امله نه، بلکې د زده کوونکو د زیاتوالي له امله بولي.
هغه اساسي وجه دا ده چې کتابونه موږ ته پوره نه دي را رسېدلي، خپله د پوهنې وزارت کې مشتون نه درلودی. اوس د پوهنې وزارت سره موږ اړیکې ونیولې او پوهنې وزارت زموږ دغې ستونزې ته جدي توجه کړې ده، خپل معتمد مو استولې ده. زه مطمئن یم چې انشاءالله تعالی په راتلونکي هفته کې به زموږ د دواړو دورو د کتابو ستونزه حل شي.
زابل د هیواد په جنوب کې له ځینو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې په ډېرو ولسوالیو کې د ښوونځیو حالت تر بدو بدتر دی.
سید شاه سکیمو امریکایي فارن پالیسي مجله لیکي کچېری د پاکستان نوې حکومت د امریکایي ډرون الوتکو وشتلو پریکړه وکړي نو د نړیوال قانون تر مخه خدا کار کولای شي. البته په سیاسي ډول د خبره شونې یا ممکنه نه ده. په پاکستان کې ځینې لوی سیاسي ګوندونه پر قبایلي سیمو د ډرون الوتکو د حملو د خپل حملې د خپل هیواد د خپلواکۍ ضد ګام بولي، خو امریکا او د دې هیواد سیکولر ګوندونه دا درې ځري چې په قبایلي سیمو کې وسلوال میشتي چې په افغانستان کې پر حکومتي ودانیو افغان سرتیرو بهرنی فوجانو حملې کوي. د فارن پالیسی مجلې مهمه برخې لګول آیا زاورو.
فارن پالیسی مجلې آیا پاکستان په قانوني توګه د امریکا ډرون جازونه راغورځولی شي تر عنوان لاندې یو مقاله کې لیکي پیپلز ګوند د پنځو کالو په واک کې د ډرون بریدونو مخه نه دی نیولې، خو په دې رسو کې په دې خبره ټینګار کوي چې دغه بریدونه بې ګټې دي. همدارس د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف هم د امریکا پر خارجه پالیسۍ نیوکې کوي چې ډرون بریدونه د پاکستان خودمختاري او د هیواد د خپلواکۍ او د ازادۍ لپاره چیلنج دی. د نواز شریف په وینا دوی پر خپل خاوره و ډرون بریدونه برداشت نکړي. مجلې کې تر ټولو زیات سخت دریز د تحریک انصاف مشر عمران خان دی چې د په وینا کچر حکومت کې راغلل نو ډرون جازونه به راغورځوي. مجلې کې که څه هم د پاکستان سیاسي مشرانو لخوا په انتخابي کمپاین کې داسې خبرې کیږي، خو پښتنه دا ده چې آیا پاکستان په قانوني توګه کولی شي چې ډرون جازونه راغورځوي؟ نو د دې لنډ جواب دی، پاکستان ډرون جازونه د نړیوال قانون لاندې راغورځولی شي، خو کچري دغه هیواد اجازه ورکړي نو بیا نشي کولای. مجلل کې چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا چره هم په پاکستان کې د امریکا د ډرون جازونو د بریدونو اجازه نه دا ورکړي او نه هم پاکستان له امریکا سره د جنگ په حالت کې دی، نو بیا خبره د رضامندۍ راځي. نو د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له امریکا سره د ډرون بریدونو په اړه یې سمایده نه دا کړي. مجلل کې چې په خواني فوزي واکمن پرویز مشرف د یو سو ډرون بریدونو اجازه ورکړي وا، د مجلل په خبره دا ډیره پیچلې معاملې ده. مجلل د امریکا وکیلانو اریک هولډر، جان برنن او جان بلنګر لخوا دا دلیل وړاندې کوي چې په پاکستان ډرون بریدونه کول قانوني دي، ځکه چې د ځان دفاع لپاره دا ضروری دي او له دغه هیواد امریکا ته ګواښونه دي. مجلې کې کچري د پاکستان نوی حکومت د ډرون جازونو راغورځولو فیصله کوي، نو د نړیوال قانون لاندې به د دغه هیواد مقدمه ډیره مضبوطه وي، ځکه چې دوی د خپل ځان د دفاع لپاره دغه جازونه راغورځولی شي او د ډرون بریدونو په اړه هیڅ قسمه مائده نه ده شوې. مجلې کې که هم په قانوني توګه دا خبره ممکنه ده، خو ضروری نه ده چې په سیاسي توګه هم ممکنه وي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو او ګارډین ورسپانل کې د ازل پاکستان کې د کډونکو انتخاباتو لپاره زیاتې شزيد امیدواران په توګه مخ ته راغلي دي. د ورسپانل په خبره دوی دا یو موقع ګڼي چې د هیواد شتمن نارینه د سیاست په میدان کې وننګوي. د مقالې مهم ټکی به د ملي حامر زاده وورو.
ګارډین ورسپانل کې که څه هم په نړۍ کې د خزو د واک جاج داغوي د ډول سنگار په بنیاد خستل کېږي، خو په پاکستان کې کلتوري بندیزونه دغه هیواد په دې لړکې له نورو جدا کوي. په داسې حال کې چې په ملک کې د یو لسم مئی د کېدونکو انتخاباتو سره به د یو جمهوري حکومت نه بل ته واک وسپارل شي، په الیکشن کې خزینه انتخاباتي امیدوارانو هم برخه اخستې. ورسپانه لیکي د پاکستان د الیکشن کمیشن شمیرې ښایي چې د 2008 د انتخاباتو په پرتله د خزینه امیدوارانو په شمیر کې 99.8% زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان کې په تېر حکومت کې د خارجه چارو وزیره هینا ربانی خروا، دغه شان بېنظیر بھٹو هم د پاکستان خزینه وزیر اعظم وه او فهمیده مرزا سپیکر ده. ورسپانه لیکي د پاکستان په آئین کې د خزو لپاره د همیشه سیټونه مخصوص شوي دي او د فعالینو د کوششونو له امله په کوټا سیټونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. ګارډین لیکي که څه هم په جنوبی ایشیا کې ټولنیزه روایت پسندي موجوده ده، خو بیا هم تاریخ ښایي چې په سیاست کې ښځې مخې ته راغلي دي. په پاکستان کې بېنظیر بھٹو او په هند کې اندرا گاندھی د خپل پلار او خاوند په ځای په سیاست کې مخې ته راغلي. ورسپانه د خزو او د بشري حقونو د نگران وزیر انیس هارون د خلی لیکي چې په دې لړکې خزو ته ځکه ګرانوي چې یو غیر روایتي لاروي او د سیاست ترڅنګ ورته کور او ماشومان هم سنبالول وي، او په یو پدرانه روایت پسند ټولنه کې خزو ته د خپل اهمیت ښودلو لپاره دوه چنده مهنت کول وي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د تعلیم پخوانی وزیر شهناز وزیر علي وای په خزو ټولنیز کلتوري او اقتصادي بندیزونه وي او د یو پیاوړي مالی بنیاد د نه لرلو په صورت کې د مشکلاتو سره مخامخ وي، نو ځکه ورته د پیسو او د یوې لوی کورنۍ ضرورت وي. ګارډین لیکي د شهناز وزیر علي په شان په هیواد کې زیاتره خزې د مخصوصو کوټا سیټونو په بنیاد د پارلمان برخه جوړیږي چې موجودیت یې په قانون سازه لوی اثر پرې باسلې دي. په دې لړکې د خزو په حق کې یو شمېر قوانین منظور شوي دي چې پکې په زور ودونه، د تیزابو شیندل او په دفترونو کې ورسره ناروا سلوک جرمونه ګرځېدلې دي. تر اوسه پاڼې په خبره که څه هم په پاکستان کې په سیاست کې د خزو فعالیت په سیوا کې دوه دي، خو بیا هم الیکشن کمپین د سړو په هدایتو کېږي او هدف یې هم سړی وي. ګارډین لیکي د راتلونکو انتخاباتو نوړاندې شمیرې ښایي چې 8.5 میلیون سړي او 6.95 میلیون ښځې د ووټ لپاره رجسټر شوي دي او زیاتوي په هیواد کې په جنسي بنیاد تقسیم برابر نه دی چې دا معنا لري 10 میلیون ښځې د ووټ لپاره نه دي رجسټر شوي. خو د ورځپاڼې په خبره دا کال په اول ځل د قبایلي سیمو نه دوه ښځینه امیدوارانو برخه اخیستې ده چې یوه پکې د باجوړ ایجنسۍ بادامزري او بله د ټانک ګلانا بیبي ده. ورځپاڼه لیکي اوس هم په دې لړ کې ډېر کار پاتې دی چې په ګوندونو کې سړی په اکثریت کې وي، خو بیا هم دغه نابرابري په کمېدلو ده او نور کار پرې کېدای شي.
د انتخاباتو په ورځ
د فاټا، خیبر پختونخوا او د پاکستان د ګټ ګټنا
شیبه په شیبه، غړې په غړې تازه معلومات
د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
مشال رادیو ته غوګونی سي زمون وې پانه وګوري
او د انتخاباتو د تازه صورتحال نه ځان خبر کړي.
د انتخاباتو خبر وسو او اوس هم وخت را رسیدلې دي د جمهوریت پروګرام غو په دیونی پروګرام کې د ځل خبرونه کې پر دې موضوع بحث شوی دی چې په جمهوریت کې انتخابات څومره مهم وي. په خبرونه کې د پاکستان انتخاباتو په تناظر کې د پښتنه سوي ده چې د خلکو ووټ ورکول څومره اهم وي. دا تاسو ته په امیر ساحل وړاندې کوي.
جمهوریت
ستړي مشه په نننۍ خبرونه کې باور چې د ډیموکراټیک نظام عملی کولو لپاره انتخابات څه معنی لري، همدارس خلک د انتخاباتو پر ورځ ولې ووټ ورکړي، د رای ورکولو اهمیت څه دی، او آیا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نامنۍ باوجود خلک باید ووټ اچولو لپاره له کوره وځي او کنه. دا پښتنې مو د جمهوریت خبرونې په نننۍ برخه کې څېړلې. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، پنځه کال وروسته په پاکستان کې پارلماني انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به په صوبو او مرکز کې نوې حکومت جوړ شي چې به د پاکستان د بیلابیلو مسالو هوارولو لپاره کار کوي. د جمهوریت یو مشهور تعریف دا دی چې دا د حکومت هغه نظام دی چې پکې خلک په خپل پر خپل ځان د ټاکل شویو نمائندګانو په ذریعہ حکومت کوي، او پر خپل ځان د حکومت کولو لپاره انتخابات ضروری وي. په دې ترڅ کې لومړی پوښتنه دا ده چې انتخابات ولې دومره زیات مهم ګڼل کیږي. په کابل کې د بادشاہ خان کړکیچ حلولو او سولې مرکز غړی حسیب الله شینواره وایي انتخابات د ډیموکراټیک نظام لومړی اصل وي.
ټاکنې د ډیموکراټیک نظام یا د ولسواکۍ نظام لومړنی اصل دی چې په هغه باندې د ټاکنو په واسطه موږ ویلی شو چې دا یو ولسواک نظام دی. ولس ټاکل او د ولس په خوښه راغلی دی، او داسې یو نظام دی چې هغه څه چې ولس غواړي هماغه ترسره کوي. نو هغه بنسټیز اصل د یو ولسواکي نظام هغه ټاکنې یا انتخابات دي چې ولس په خپله خوښه یو څوک وټاکي او د هغوی د هیلو او ارزوګانو مطابق عمل وکړي.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر اعجاز خان وایي په انتخاباتو کې باید هر ګوند او ټول ولس برخه واخلي. دی وایي اصلا د انتخاباتو نه کېدو د ولس رائے نه ورکولو له کبله د پاکستان حالات خراب دي.
ما دا خیال یم انتخاب کېدل هر سیاسي پارټۍ د پیسې ایستل دا اولنی قدم دی چې په وخت کې هغه نتیجه سموي. خراب خراب خلق راځي، ایماندار خلق راځي، خو هغه ډېر ګنده حالات وي. نن خلک وایي حالات ډېر خراب دي، انتخابات د دې وجه نه وروسته کوي، هغه څه کوي داسې کوي. دا حالات خراب دي چې دلته جمهوري ادارې مضبوطي شوي نه دي، کمزوري شوي دي.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي جمهوریت په نړۍ کې د حکومتونو تر ټولو ښه نظام ثابت شوی دی. دی وایي ډیموکراسي هغه وخت راځي چې خلک یې وغواړي، او چې خلک یې وغواړي نو بیا به پاکستان کې هیڅ کله پوځي حکومت را نشي.
پاکستان یو ډېر لوی سکالر او عالم پروفیسر اقبال احمد نو هغه وایي پاکستان کې جمهوریت کراوي نشي راتلی تر څو د پاکستان خلک ونه غواړي. پاکستان خلک به غواړي، پاکستان خلک د دې دفاع کوي. نو چې کله دا وشي پاکستان بیا نفوذ فوج دا نه چې خلک به ټوپک راخلي ورسره به ډزې کوي. جمهوریت دفاع فوج هم په خلک دې وطن فوج دی، بلې دنیا نه نظر راغلی چې خلک ودرېږي فوج ورته هیڅ کلم څه نشي ویلی.
د انتخاباتو پر ورځ خلک ځي او د ووټ ورکولو په مرکز یا پولینګ سټېشن کې رایه ورکوي. دا د خلکو رایه ورکول اصلا څه معنی لري؟ په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي په اوسنۍ نړۍ کې خلک باید دا واک ولري چې پر خپل ځان واکمن ووسی، او د دې لپاره خلک رایه یا ووټ ورکوي.
یو خبر خدا ده چې د موجوده عالمی ریاستي نظام کاغه کې پاکستان هم راځي او نور ملکونه هم راځي، د هغې بنیادی مفکوره د ریاستي نظام دا ده چې د خلکو یا ولس د یو خاص قسمه عمراني معاهده لاندې یا د یو دستور لاندې یا د یو آئین لاندې د دې اختیار ولري چې هغوی په ځان حکمراني وکړی شي او د خپل ګټې دپاره او د خپل مفاد او په خپله خوښه چې څنګه جون تېرول غواړي او پالیسۍ جوړول غواړي او قانون نافذ کول غواړي هغه شان وکړی شي. دې ته موږ وایو په جمهوري عمل کې ګډون.
خادم حسین وایي تر هغې پورې چې ولس په جمهوري عمل یا په انتخاباتي عمل کې برخه وانخلي پر خپل ځان نشي واکمنېدای، او د دې له وجې ولس لا نور توانونه ویني.
تر څو پورې چې دا ګډون د ولس د غاړې نه راغلي حالات کې هر څنګه وي، تر هغه ته پورې د ریاست چې کوم د خلکو په ذریعہ د خلکو لپاره د خلکو خپل حکمرانی په ځان کولو لپاره یو لار ده دستوري، هغه نشي قائمې دی، مضبوطې دی نشي، څومره نه نشي مضبوطې دی، هغه مره د ولس په زیان او د ولس په تاوان دا خبره تمامېږي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو لارې هر ورځ دغه خبرونه او رپورټونه اوري چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې امنیتی حالات خراب دي. نو آیا په دې صورت کې هم باید خلک له کورونو وځي او ووټ ورکړي او کنه؟ دا پوښتنه مې لومړی د سیاستوالانو مخې ته کېښوده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي په هر صورت کې باید خلک رایه ورکړي. دی وایي دا د ترهګرۍ پېښې کېږي ځکه چې خلک د ووټ له ورکولو منع کړل شي.
ووټ خو لازم دی، داسې کار دی چې دا خو د بشرګردي ده یا یو تکلیف دی. دا دې لپاره دی چې خلک ووټ لرا نه شي، دا دې لپاره چې الیکشن مطلب ته ووټای، دا دې لپاره چې الیکشن منتوي شي. د خلکو له پکار دي چې ډېر ګڼ تعداد کې روزي او په ګڼ تعداد کې ووټ واچي، زده کړې واچي چې د قوم د تقدیر فیصله ده او بل خلکو له په لاس کې اختیار ورکول دي. نو که دې په دې وخت کې فیصله ونه کړي او خپل اختیار چاله ورنه کړي،
میا افتخار حسین وایي دی له خلکو غوښتنه کوي چې باید په هر صورت له کوره وځي او ووټ ورکړي. دی وایي که یو کس ووټ ورنه کړي نو بیا دا حق نه لري چې سبا ووایي چې حکومت خراب دی.
دا خبره چې دا موجوده حکومت خو خراب و، نو چې کوم خلک ته خخ کاری هغه دې ووټ ورکړي، خو رای خو لازم ده، ځکه چې د دې خبرې لکه ته چې رای اظهار ونه کړي نو ته خو په خلکو کې شمار نه شوې. نو زما خپل خواست دا دی او د ټول نه غټه خبره ده چې دلته اوس د الیکشن دوه روخه دي، یو بشرګرد او د هغې صاف کار نه لرونکي خلک دي، یو لیبرل قوتونه دي او د بشرګردۍ خلاف دي. اوس که کوم د بشرګردۍ خوښي هغې نه بوټ ورکړي او که نه خوښي د هغې مخالف بوټ ورکړي، او که دا کوم سړی د سره ووټ ورنه کړي، نو دا خو مطلب دی چې لکه هېڅ شی نه شو. دې خو مطلب دی چې د خپل رای اظهار نشي کولی، د کې همت نشته.
په پېښور کې د پاکستان پیپلز ګوند خیبر پښتونخوا یو مشر رحیم داد خان هم وایي چې باید خلک ووټ ورکړي. رحیم داد خان هیله مند دی چې هر ډول حالات کوي خلک به ووټ ورکولو لپاره له کورونو وځي، ځکه چې دا خاوره د دې خلکو ده، دا خلک د دې خاورې مالکان دي.
خلک ووټ ما چې په دې جمهوریت دی او یو دا وی د خوخې سم دی راشي او بیا وی د پاره قانون سازي کیږي. ټولې بنه راځي دا خپل مقاصد دي، دا خپل سوچ دی، دا خپل فیوچر دی، مستقبل دی، د ځوانانو مستقبل دی، دا ملک دی، د دې کې ژوند تیرول دي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا صوبي مشر خوشحال زاده هم وایي چې خلک باید رایه ورکړي. دی وایي د یو سیمې د وګړي په توګه دا د هغه ذمہواري جوړیږي چې د حکومت د بدلولو لپاره او د نورو بدلونونو راوستلو لپاره خپل رایه استعمال کړي.
خلکو له ووټ اچول پکار دي. د دې مسریزم د سټیفیکیشن جوړیږي چې خلک ولې راوځي. دا واحد لار ده د تبدیلی د حکومت د بدلولو یا د خپل د بهسيتي او شهري دا دغه پر یو بنیادی شری چې خلک راشي خپل ووټ واچي. دا بل خبره ده چې زموږ ملک کې د امن ومان کې کوم مسله ده، اډر ځات یو کنفیوژن ټایپ دا اډر خراب دی لګا، خو بیا هم خلکو لپاره کار دی چې راوځي او خپل ووټ واچي.
ډاکټر خادم حسین هم له سیاستوالانو سره هم نظر دی او وای تر هغه پورې چې خلک د سخت دریځي د فکر پر ضد او د دې لقبل په ولس کې د پیدا شوی ویره پر ضد راوونوځي، تر هغه پورې امن او سوله نشي راتلی. دا وای د سولې راوستو مهمه لار هم دا ده چې خلک راوځي او خپل رایه استعمال کړي.
د سخت دریځي او د انتهاګرۍ هغه فکر بیا د هغه په نتیجه کې چې کوم ير راغلی د هغه ير ختمول، د هغه ير په ضد راپاسېدل او د هغه لپاره لاری ګودره لټول. او اوسنۍ لاری ګودره دا ده چې مونږه د کور نه راوځو، پولینګ سټیشن ته لاړ شو او هغه ته ووټ پول کو.
له خادم حسین په پوښتنه وکړه چې خلک څنګه پوښي چې کوم ګوند ته باید رایه ورکړي. دا ته ویل ځنې نمائندگان پیسې ورکوي، خاص خلکو ته یو کوڅه جوړه کی یا ورته کوڅې ته ګیس او بجلی ورسوي، دوی ته ووټ ورکول پکار دي او کنه د ووټ ورکولو باید بل طریقې وي. خادم حسین وایي هر کله چې خلک ووټ ورکوي باید فکر وکړي چې کوم ګوند د ټولې خاورې دولس د ټولو ستونزو خبره کوي.
زما کور په یو خاص کلی کې دی او تر څو پورې چې هغه کلی عمومي توګه باندې خوشاله شوی نه، په هغه کې اسانه نه راغلي، هغه کې معاشي طور او اقتصادي طور د خلکو حالات بهتر شوی نه، تر هغه ته پورې ځان له زما کور نشي بهترې دی. نورمبه خبر خدا ده چې مونږ د ځان په ځای چې زما ته څومره ګټه ده، د دې په ځای کده مونږ وګورو چې وطن ته او ولس ته څومره ګټه د دې سړی یا د دې ګوند په ګټلو یا دې ګوند یا د سړی ایوان ته پتلو پارلمان ته پتلو کېدی شي، نو هغه که مونږ وګورو نو هغه به زیاته ګټه ای بنسبت دا چې مالې پل جوړ کړی دی که نه جوړ کړی او مالې بچی نوکر کړی دی که نوکر کړی.
خادم حسین وایي باید خلک د هر ګوند مشرانو او نمایندګانو خبرې واوري او ځان پوه کړي چې کوم ګوند د دوی په ګټه دی او بیا ورته ووټ ورکړي. دا وایي داسې ګوندونو ته رایه ورکول پکار ده چې د امن، تعلیم، د ولس د شناخت او لخواوري سره د تړون او د جګړو ضد خبري کوي، ځکه چې د پښتونخوا قبایلی سیمو او ټول پاکستان مسأله اصلا ناامني ده.
چې ګوندونو ته او داسې خلکو ته ووټ پکار دی چې ورکو مونږه یا رغی سره شامل کو، چې هغه د عمومي ولس د خېګړې سوچ کوي او دغه لپاره د پالیسۍ خبره کوي او د پالیسۍ وضاحت سره وي. مثلا سوچ د تعلیم خبره کوي، سوچ د امن خبره کوي، سوچ د ولس د شناخت خبره کوي او د خپل ځمکې خور سره تړون خبره کوي، سوچ د جنگونو په ضد خبره کوي او سوچ د داسې مفکورې په ضد خبره کوي چې هغه عمومي خلکو ته تاوان او نقصان رسوي، جنگ ته ورمنډي او جنگ باندې مجبوري.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې ټول پوهان د پاکستان انتخاباتي کمیشن او سیاستوالان دا فکر کوي چې په هر ځای کې یوازې او یوازې خلک ته ټول واک خاوندان وي، خلک کوو غواړي سوله راوستي شي، تعلیم عامولی شي، خپل مسالې حل کولای شي. او د پوهانو په خبره دا هر څه هغه وخت کیږي چې خلک د انتخاباتو پر ورځ لوکوره وځي او خپل ووټ ورکړي. دوی زیاتوي چې همدا ووټ بدلون راولي او همدا ووټ دا ثابتوي چې په هیوادونو کې د واک اصل خاوند ولس وي. تر بلې ونې اجازه راکړي په مخه پخه.
جمهوریت
د انتخاباتو پورز
د فاټا خیبر پختونخوا او د پاکستان د ګټ ګټنا
شیبا په شیبا غړې په غړې تازه معلومات
د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
مشال رادیو ته غوګونی سي زمون وې پانه وګوري
او د انتخاباتو د تازه صورتحال نه ځان خبر کړي.